په پښتونخوا کې د ماسپښین څلور بجې شوې د شین بنرې ما او تاسو ته به دغه یو ساعته خبري خبرونه کې هرکلی یم. اوریدونکو په خبرونه کې حال درکو د افغانستان د ولسمشرۍ کاندید ډاکټر عبدالله باندې د برید د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانستان په اړه د تازه څرګندونو شمالي وزیرستان کې د بې کوره شوي خلک د کومو ستونزو سره مخ دي په اړه حال درکو د سیمې نړۍ نه را سره نور راپورونو تبصرې هم شته. کولمبیا د ګلایز نه د دې وخت تازه خبرونه
انتخابی کمپاین ځانمرګ برید کې څلور کسان وژل شوی دي. پاکستان وایي د افغانستان خاورې په باجوړ کې په امنیتي پوستو بریدونو په اړه خپل خفګان افغان چارواکو ته رسولی دی. او د فرانس ولسمشر د دویمې نړیوالې جګړې او یمې کلیزې د دستورو پرانسته کړې ده او د امریکا ولسمشر باراک اوباما دغه دستوري ته وینا کړې. اوس د خبرونو تفصیل. د کابل په لویدیځ کې نن د ولسمشرې د کاندید عبدالله په انتخابي کمپاین ځانمرګ برید شوی چې پکې څلور کسان وژل شوی دي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وین صدیق صدیقي نن مشال راډیو ته د دې پیښې په اړه ویل.
دا یو تروریستي حمله او د اصلاحاتو همګرایي د کمپاین باندې خوراکه حمله او خدای فضل چې د دې غړو ته هیڅ کوم زړه دل رسیدلې خو نه راځي چې عبد الله کوم اسی ورته نه رسیدلې. ابتدایي معلومات دا شي چې غونډه خلاصوي او جناب ډاکټر صاحب عبد الله د غونډې څخه وته چی نو کوشش کوي چې برید وکړي او برید تر سره کړي.
د افغانستان د ولسمشر کاندید اشرف غنی د غبرید غندنه کړې او ویلې دي دا کار د افغانستان د دښمنانو دی چې په هیواد کې جمهوریت پروسه ګډوډول غواړي. بلخوا په فریاب ولسوالۍ کې وسله والو د عبدالله د کمپاین په کار کوونکو برید کړي چې پکې یو کس وژل شوی دی. د دغه بریدونو ذمهواري چا نه ده منلې. پاکستان وایي چې له افغانستان خاورې په باجوړ کې په امنیتي پوستو بریدونو په اړه خپل خفګان افغان چارواکو ته رسولی دی. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند تسنیم استم نن په اسلام آباد کې په اونیز خبري غونډې پر مهال کړې. نوموړي زیاته کړه
تاسو پته ده تیرو لګو ورسو کې یو شمیر حمله شوې دي. موږ د ماملې په کابل او اسلام آباد دواړو کې د افغان چارواکو سره راپورته کړی ده. تاسو به دا هم یاد وي چې زموږ پوځیان یوازې د خپل دفاع لپاره کاروایی کوي او دا عمل به جاری وي.
په ډیر څوک په کابل سیمه باجوړ کې په سرحدي پوسټو د وسلوالو بریدونو کې پاکستانی امنیتي ځواکونو ته مرګ جوړ لوخته و. نن په پیښور کې د شمالي وزیرستان د اوتمنځو وزیرو جرګه د پیښور له کور کمانډر جنرال خالد ربانی سره ملاقات کړې ده. بلخوا د جنوبي وزیرستان په لټکه په منا پنګا او براتي اوسیدونکو ویلي نن مشال ډټ ویلي چې امنیتي چارواکو ورته له سیمه د وټو ویلي ځکه چې امنیتي ځواکونه په دغه سیمه کې د فوزي کاروای اراده لري. دغه سیمه یو اوسیدونکو میر روخان مشال لري تو ویل دا په داسې حال کې ده چې حافظ ګلبادر څو ورځې مخکې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان فوج بمبارۍ په غبرګون کې ویلي وو چې ولس د روانې میاشتې تر لسمې نیټې خوندي ځایونو ته منتقل شي. د پاکستان علما کونسل پرون د یو فتوی د لارې د غیرت په نامه وژنې غیر اسلامي ګرځولې دي. د پاکستان علما کونسل مشر حافظ محمد طاهر اشرفي پرون په یو کانفرنس کې د فتوا وړاندې کړه. حافظ اشرفي نن مشال له سر په خبرو کې ویل اسلام د غیرت په نامه د وژلو اجازه نه ورکوي او هغه خلک اسلام او وطن بدناموي او په ځمکه فساد خوروي. دا فتوا په داسې حال کې مخې ته راغلې چې په پاکستان کې په دروسو کې د غیرت په نامه لږ تر لږه دوه ښځې وژل شوې دي. د بلوچستان د کورونا چارو وزیر سرفراز بوکتی وايي امنیتي سرتیرو په سوي او ډیر بوکتی کې دیش بلوچ بلتون پال وسلوال وجلی دي. نوموړي تیر مخام په خبري غونډه کې ویل په عملیاتو کې د ملشي او سرتیري هم وژل شوی دي. خو د بلوچ ریپبلیکن آرمی په نوم د بلوچ بلتون پال وسلوال ډلې وایان سرباز بلوچ رسنو ته ویلي په نخته کې د دوی یوازې و کسان وژل شوی دي. د پاکستان د مطبوعاتو د نظم ادارې پیمرا نن د یو شخصي ټلویزیون جیو نیوز د لایسنس د 15 ورځو لپاره معطل کړی دی. دغه فیصله د پاکستان د دفاع وزارت په شکایت اخیسته شوې ده. دغه وزارت شکایت کړی وو چې جیو ټلویزیون په خپل خبرونه کې د قانون سرغړونه کړې وي. د پیمرا په نننۍ غونډه کې په جیو نیوز د 1 کروڑ روپۍ جرمانه هم لګول شوې ده. بلخوا جیو نیوز وایي چې دوی معافي هم غوښتي وه خو د دې باوجود یو وړخیزه فیصله شوې ده. د نورستان امنیتي او ولایتي چارواکي ویل لشکري طیبه سره تړلي شاخو یو نیم سل نقاب لرونکو وسلوال هڅه کوي چې د هغه ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې روزنیز مرکزونه جوړ کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم پرون خبرانو ته ویل چې یو میاش مخکې لشکري طیبه یو لس وسلوال طالبان په دې تور پانسي کړل چې د لومړي دور د انتخاباتو په ګډوډولو کې پاتې راغلي ول. بلخوا افغان امنیتي چارواکي یو ځل بیا ډاډ ورکوي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو دویم پړاو به په څولیز فضا کې ترسره شي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د فرانس ولسمشر فرانسوا ولان په نارمنډۍ کې د دویمې نړیوالې جګړې اویامي کلیزې د دستورو پرانسته کړې او په نارمنډۍ کې وژل شوي شل زره ولسي وګړو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې. نن په اوهاما ساحل کې بیرغي او د امریکا نهشتم انفنټري ډیویژن پخواني فوجیان په هماغه ځای او په هماغه وخت ولاړ وو چې په 1940 کال د جون په 16 نیټه ولاړ وو. په دې ورځ ائتلافي ځواکونه په لومړي ځل د فرانس نارمنډۍ ساحل ته کتل شوي ول. په نارمنډۍ کې د سوریت په خپل وینا کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې یو نیم لکو ائتلافي ځواکونه نه یوازې د جنگ نقشه بدل کړه بلکې د انساني تاریخ راتلونکی هم بدل کړو. د امریکا داوی او زمونږ د ازادۍ ژمنی، زمونږ د انساني برابرۍ او ازادۍ داوی او د هر انسان د پیدایشي وقار داوی، دغه داوی په دې ساحل زمونږ په وینه لیکل شوی ده. او روسي خبر دی اوریدونکو، سپینوانی وای امریکایي ولسمشر باراک اوباما سبا د نوي اوکراینی ولسمشر پیترو پورشینکو د څوګن پروتوکولو په مراسمو کې د ګډون لپاره کیف ته اته کسیزه پلاوی استبی. د دې پلاوی مشري د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن کوي او پکې اروپا او یورو ایشیا چارو لپاره د بارونو چارو مرستیال وزیر ویکتوریا نیولند هم شامل ده. دا تر دې مهال د مشال لاډي خبرونه
خبرونه د مشال لرنو ورده چې ګولایز باندې کول ورودونکو پروانه خبرونه کې نور راپورونه ترڅنګ د راپورونه هم ورده شي. په کابل کې د ولسمشر کاندید ډاکټر عبد الله عبد الله د انتخاباتي کمپاین په یو غونډه بریت سلور کسان وجلې. په شمالي وزیرستان کې د فوجي عملیاتو ویرې او بې یقیني ګڼ شمېر کورنۍ بې کوره کړې دي. د پاکستان د دینی عالمانو کونسل د غیرت په نوم د خزو وجل د اسلام پر ضد یو عمل ګرځول. او زموږ په ونیز خبرونه د یارانو مشال کې د خبریال سمی یوسفزای خبره.
افغانستان کې په دې تیرو 14 کلونو کې یو مطبوعاتي انقلاب راغلی دی. یعنی افغانان په یوازې یو تلویزیون درلو، هغه هم دولتي تلویزیون.
د سیمې آنلاین راپورونو او تبصرې هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. رزمګړومبه موجوده په کابل کې د ولسمشرۍ کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاین په غونډه باندې ځانمرګي بریت شوې دي چې په نتیجه کې سلور کسان وژل شوې دي. ډاکټر عبدالله عبدالله په خپل به د غبرت کې بچ پاتې شوې دي. په دغه اړه زمونږ همکار اجمل شیبر د کابل د چارواکي صدیق صدیقي سره خبرې کړې دي. دا خبره ورو او ځان خبرو چې د غبرت څنګه او شو کله او شو په دې کې سمرا زیان اوریدل.
یو ناکامه تورستی حمله او فضل خدای چې نظر سره عبدالله ته هم کوم ځان نه رسیدلې او د دوی د تیم اعضا ته هم کوم خاص ځان نه رسیدلې. دوی ټول مسؤول دي، پولیس لاس په کار شوی دی، کسان چې هلته ملکي افراد ټپیان شوي وو هغوی شفخانو ته استولي. دا یو ناکامه انتحاري حمله وو چې دوی پر کمپاین باندې شوی.
صدیقي صاحب، موږ داسې خبر ترلاسه کړی دی چې د ډاکټر عبدالله عبدالله ساتونکي ټپیان شوي دي. دا خبره تاسو تاییدوي؟
څو کس ټپیان شوي دي؟ اخ کسان چې ټپیان شوي دي هغوی شفخانو ته استول شوي دي. خو خپله ډاکټر صاحب عبدالله او نور کلیدي آزاد کمپاین ټول فضل خدای شي مسؤول دي. کوم خاص ځان نه رسیدلې، کېدای شي چې هغه نور لکه محافظین او کسان چې صحیح کول امکان لري چې هغوی ته ضرر رسیدلې. خو زمونږ ابتدایي معلومات دا دي چې نږدې څلور کسه ملکي افراد چې صحیح کول متاسفانه چې هغوی شهیدان شوي دي او څو کس نور هم ټپیان دي. نو دا یو بیا هم تکراروم چې یو ناکام انتحاري بریدو.
صدیقي صاحب، په دقیق دقیق ډول دغه چاودنه په کوم وخت کې وشوه؟ موږ خو داسې خبر لرو چې د میرویس میدان د آریانا په نوم د هوټل مخې ته شوې ده.
دقیق خندل ته یو هوټل دی د سیلو سرک سیمې ته نږدې چې د پنځم حوزې ساحه ده. نو کمپاین هم په دې هوټل کې ترسره کېده، خو کمپاین خلاص شوی وو او هغه معلومات چې پولیس زموږ سره شریک کړي دي هغه دا دی چې ډاکټر صاحب عبدالله د کمپاین خلاص شوی وو او د هوټل په حالت کې وو چې دا بریک ترسره شوی.
دغه څلور کسان چې وژل شوي دي په دې پیښه کې دا عادي ملکي کسان وو او کنه د عبدالله د کمپاین غړي وو؟
ابتدایي معلومات دا ښیي چې دوی عادي ملکي افراد ول چې بری صحیح کې گشت گزار درلود.
د صدیق صدیقی صاحب خبر تاسو اوریدې په کابل کې د ولسمشره د کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله په انتخاباتي غونډه د برید پاړه باندې او اوس دویم راپور ترازو پاکستان ویلی دی د باجوړ په پیښه افغانستان تخپل خفګان سرګن کړی دی او پاکستانی عسکر یوازې په خپل دفاع کې ځوابي کاروایی کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت دفتر وایاندې د خبری غونډې په وخت کړی ده. نور تفصیل اسلام آباد ریاض موسی خیل په دې راپور کې راکړي.
د جمعې په ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم د افغانستان له خورې په پاکستانی چک پوسټونو د ترهګرو حملو باندې خفګان سرګن کړو او زیاته اکړه چې دغه لړکی افغانستان د خپل خفګانه خبر کړی دی.
تاسو پته ده تیرو لږو ورځو کې یو شمېر حملې شوې دي. موږ دا معاملې په کابل او اسلام آباد دواړو کې د افغان چارواکو سره راپورته کړی ده. تاسو به دا هم یاد وي چې زموږ پوځیان یوازې د خپل دفاع لپاره کاروایی کوي او دا عمل به جاری وي.
باجوړ کې په پاکستانی چک پوسټونو د ترهګرو د حملو او د غلړ کې د پاکستانی ګیلو په حق لمو اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه سره تماسونی ولو خو دوی د خبرو نه ډډه وکړه. په داسې حال کې چې پاکستان افغانستان وخت په وخت په یو بل د تورنه لګوي چې خورې د یو بل په ضد استعماليږي د دې په شاسوک دي او د دې ګټه چاته رسی. په دغه اړه مو د سیمایزو چارو د کارپو او خبريال طاهر خان نه تاسو کو نو دوی چې هر کله دوه ملکونه یو بل ته نږدې راشي نو دا قسمه پیخره مخې ته کیږي. خدا بد مرغه دوانه ملکونه د معاملات په سفارتي میدان د هوارولو په ځای د میډیا مخه ته روړي. طاهر خان زیاتوي
معاملات په داسې وخت کې خراب شوه دا د دواړو غاړو ترمنځ چې حالات تخکیدو دي او افغانستان نو د امریکای فوجان په وتو کې دي نو د پاکستان او افغانستان رول زکه زیات په صلح کې چې دا یو ډیر مضبوط نظر دی چې پاکستان په دې صلح کې په دې روغ جوړ کې ډیر لوی رول لوبول شي. خو ځینې خلک اوس هم داسې موجود دي په دواړو هوادونو کې چې هاوی نه وړي چې پاکستان او افغانستان یو بل ته نږدې شي او بیا پاکستان په دې روغ جوړ کې سره رول ادا کړي.
د افغانستان او امریکای ترمنځ د کېدیانو د تبادله په حق له یو تپوس په جواب کې اغلی تسنیم اسلم وویل د امریکای افغانستان د کېدیانو نویت جدا دی. البته د پاکستان داخله وزارت د وړاندې نه امریکا سره تماس کړي چې ګوانتانامو به کې کېد پاکستانی کېدیان را خوشی کړی شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان د اوتمانځیو وزیرو جرګه نن په پېښور کې د پېښور د کور کمانډر او د صوبې د گورنر سره ویني او د سیمې د امنیت په موضوع ورسره خبره کوي. په شمالي وزیرستان کې د ممکنه فوزي عملیاتو ویرې او بې یقیني خلک خپل کورونو پرېښودو ته مجبور کړي دي. په دغه اړه باندې سلام محسود راپور راکوي.
د شلي وزیرستان په سیمو لټکا په منا پنګا او برات کې مشتا مسعود شبیخیل قبایلون ته په سیمه کې موجود پوځي چارواکو ویلي دي چې کلی کورونا خلیقه سیمه پرېږده چرته بلوري تا کاډه وکړي ځکه چې په دغه سیمه کې دوی د پوځي عملیاتو اراده لري. د دغې امر په وجه د قبایلانو یو شمېر کورانه د قطبي وزیرستان د پولیس سره نږدې د شکتو کرچخیل راستا بازینا او شرکیتا ور بایدلی دی. پا داغا کابایلون شه شامل یو کابایلی زکریا مسود ویایی چمیش خپل پا امن وقت تیراوان خو بیا هم پا کدو مجبور کرای شو دا کورونا ولاد فصلون رزا خاپاته اوز در رت مشکلاتو سارا مخامخ یو. یو بل قبائلی میرو خان زیاتوی
چکا
د شګتو یو سدون کای سید بادشاہ یای چې دلته راغلی را بایدلی کبایلون غریبون به وسه خلق دی نه زایلاری نه سرپټی نه ور سره شتا دای حکومتي چرواکی دی ورته زر کی سب بندوبست وکی مشکلات نامے چیسی میں نہ سینٹ نمائندہ اور قائمہ کا میٹھائی مشر مولانا محمد صالح شاہ قریشی خبر کا اغوی پا دارنگ جواب وکا دا قبائلیون پا تما دی چھ دے دینا مقصد چھ دوی دے نور و مشکلات سر مخ و مخشی دے اقوام متحدہ نمائندگون او دے زائی انتظامیہ چارواکی با خاما خاد دوی پا لوری پام وکی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
نن په پیښور کې د شمالي وزیرستان د اوتمانځي وزیر جرګه د پیښور لخور کمانډر جنرال خالد ربانی او د پښتونخوا له گورنر مهتاب عباسی سره ګوري. د اوتمانځو وزیر او د جرګې مشر حاجی شیر محمد خان نن مشال لري ته ویلي دوی د شمالي وزیرستان چارواکو ته دا خبره څرګنده کړې چې پاکستان چې له تیرو لسو کلونو راهیسې په قبایلي سیمو کې پر کومه تګلار عمل کوي هغه د سیمې په تاوان ده. تفصیل لپی خورا غلام غوس په دغه راپور کې راکړي.
د اوتمانځو وزیر او د جرګې مشر حاجی شیر محمد خان د گورنر او کور کمانډر سره د نننۍ جرګې په اخله مشال ریډیو ته وویل.
پیژ هغه انتظامیه ته که د آرمی وا او که د سیولی وا هغه ته میږو چې کومه پالیسي د میږو د حکومت وا دا پالیسي لاس کو دا وچلې ده او نن د حالات جوړ نسل او خراب شول. خود دی ویو وجه پالیسی چې دغه لندن راغلی دو سر هغه په برخ شپ میر دا نن ورځ دا د کور کمانډر او د ارنګ اغنا باد د گورنر صاحب سره په دا باندې د ټول اطمینان زایکم او شاید د قبل از مشرون راغلی وي دغه برخ جرګادو
په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوز د بمباری روستو د حافظ ګلبادر لخوا ولسته ویل شوی وو چې د جون د لسمی نیټه پوری دی د شمالي وزیرستان نه خوندي ځایونو ته منتقل شي. خود اوتمانځو وزیر د جرګې مشر حاجی شیر محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د حافظ ګلبادر د شورا سره مو 13 ورځ سلور غنټه په دغه موضوع خبري اترې کړې دي او دغه مشکل تر ډیره هده حل شوې ده.
مکمل سلور غنټه د شورې مکمل ټول غړي او د ارنګ د میر د عادت مزای سلور مشرون د پیوځي کښنوسي په ټول خبره باندې سلور غنټه بحث مو وکړه چې مل پاکستان خرپول جوړول دي او د ارنګ د وزیرستان متول خرپول جوړول دي په دغه باندې څه کوي د رائے مش پیوځي متفق شوي دا پیوه فکر باندې یوشوي او دوام په وکړل چې پاکستان جوړوي او وزیرستان جوړوي او امن جوړوي د حالات نه خرابوي او دوی دا کار نه کوي په پلي په آرام دی.
ځینې نورو د جرګې مشرانو د کور کمانډر او د گورنر سره د جرګې په اخله د مشال ریډیو سره خبرې اترې کړې دي.
جزبانو ما نیک محمد فدا ترجمان اتمزای امن جرګا دا ظاهر خبره ده چې مخې پرسه چکما هغه د تشدد نه ډکوا او زه دا وایم چې لکه څنګه حاجی شیر محمد صاحب چې کوم مشن روان کړی دی دا حقیقي بنیاد باندې د امن طرف ته یو پرمختګ دی او زموږ دا خواست دی د ګورنمنټ هم هغه کا عسکری قیادت دی او کا سیول انتظامیه ده چې هغه د اتوانځای دغه اخلاص ته ټیسټ نه ورسوي.
زه سلیم ګل یاد شکینوم دی علاقې سره تعلق لرم. مختلف خلق دا ځکه چې تحریک طالبان دوی ډالی دي او پرد کا حافظ صاحب ګلبدر چې کی مشورا دو دا ګرځېدو قسمه قسم خلق وي او ار نمونه خلق دی خو په نن وخت کې حاجی شیر محمد هغه سړی دی چې د فقیر ای پی پامل پروت دی د دغه ار ای وی ډالې دا تسلا وشوه چې دغه سړی په خولندې مشتا اعتماد رو پیدا نشي.
د یادونه وړ ده چې په تیرو لسو کلونو کې په اول ځل د شمالي وزیرستان قبایلی اولس او قبایلی مشرانو د سیمې د امن لپاره جرګې پیل کړې دي او نن د پېښور د کور کمانډر او د پښتونخوا د گورنر سره هم لیدل کتل کوي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
له پیښور د غلام غوس راپورته غوږی اوریدونکو سرزو کراچۍ ته د لندن پولیسو لخوا د ایم کی ایم ګوند د مشر الطاف حسین د نیولو وروستو په کراچۍ ښار کې د تیرو دریو ورځو راهیسې کاروبارونه تړلي پراته دي، خو نن په دا ښار کې ژوند معمول ته ستون شوی دی. نور حال ظفر کریمی په دې راپور کې راکوي.
د لندن پولیسو لخوا د ایم کیو ایم ګوند مشر الطاف حسین د نیونې په ضد د کراچۍ په نمایش څلور لارې کې د دغه ګوند د پلویانو لخوا احتجاجي ناسته نن په څلورمه ورځ هم دوام لري. دغه ناسته د جون له درېیمې نیټې د الطاف حسین د نیونې د خبر سره سمه شروع شوې ده. په تیرو درې ورځو کې د کراچۍ په ګډون د سیند صوبې په ځینې نورو ښارونو کې کاروبارونه او تعلیمي ادارې هم بندې وې، خو نن د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې ژوند عادي حالت ته ستون شوی دی. د کراچۍ سوداګر وای په تیرو درې ورځو کې دوی ته نږدې 40 ارب روپۍ مالی زیان اوښتی دی. د کراچۍ د سوداګرو د اتحادیې مشر عتیق میر په دې اړه نن ماسپخین مشال رډیو ته وویل، وای نن سوداګرو دکانونه خلاص کړي دي. د کراچۍ ښار د یوې ورځې لپاره د بندېدو له امله سوداګرو ته 3.5 ارب روپۍ زیان اوړي، خو ټول ملک ته د دې ښار د بندېدو له امله اوښتونکی زیان تر دې ډېر زیات دی. د کسټم یا ګمرک او ریوینیو په برخه کې د ملک اقتصاد ته د کراچۍ د یوې ورځې د بندېدو له امله 15 ارب روپۍ زیان اوړي. که په دې حساب وګورو په تیرو درې ورځو کې د پاکستان اقتصاد ته په مجموعي توګه له 40 ارب زیات زیان واوښتو. عتیق میر زیاته کړه د کراچۍ امنیتي ځواکونو سوداګرو ته ډاډ ورکړی دی، نو ځکه نن سوداګر ډاډمن دي چې د پرون یا نورو ورځو په څیر حالات به نن مخې ته نه راځي. هغه زیاته کړه پرون سوداګرو دوکانونه خلاص کړي وو، خو د نامعلومه کسانو لخوا د ګواښونو وروستو کاروبار دوی بیرته وتړلو. د ایم کیو ایم ګوند چارواکي وایي د دوی احتجاجي ناسته باثباته ده او دوی په ښار کې د کاروبار د بندېدو په حق کې نه دي. د یاد ګوند رهنما ډاکټر فاروق ستار په دې اړه وایي، دا احتجاجي ناسته مونږ جاری ساتلې ده. مونږ په خپل 13 ورځ سوداګرو ته ویلي دي چې کاروبارونه دې خلاص کړي. مونږ دا احتجاجي ناسته په دې مخه تر سره کوو چې مونږ ته د خپل مشر الطاف حسین صحت او ژوند ډېر مهم دی، او دلته ناس ټول خلک په دې اړه فکرمند دي. یاد دی وی د ایم کیو ایم ګوند مشر الطاف حسین د رواني میاشتې په 3 نیټه د لندن پولیسو د پیسو د ناقانونه ساتلو په تور نیولی دی. الطاف حسین دا مهال د پولیسو په ولقه کې د لندن په ہسپتال کی بستر دے. ظفر کریمی، مشال ریڈیو، کراچی.
دا ظفر کریمی راپور مورد اوریدونکو. او اوس یو بل راپور، دا پاکستان د دینی عالمانو کونسل د غیرت په نامه د خزو وجنا یو غیر اسلامی عمل ګرځولې دی. ویلی دی چې حکومت دې په دې لړ کې قانون نور هم پیاوړی کړي. د دې مخ کې د سنی اتحاد کونسل لخوا هم یو فتوا مخه ترغلی وا چې پکې ویل شو د غیرت په نوم وجنه حرام دی. په دغه اړه باندې نور تفصیل د رابعه اکرم خان پر راپور کې ورو.
د زیارت په مخام پاکستان علما کونسل د غیرت په نامه وجنې خلاف یو فتوا جاری کړې ده، او په واضح ټکو کې د زنانو د غیرت په نامه وجنه غیر اسلامي ګرځولې ده. دا فتوا چې پاکستان علما کونسل دارالافتاء لاړه جاری شوې ده، تیر مخام د پاکستان علما کونسل چیرمن حافظ محمد طاهر اشرفي د دې مسوده بین المذاهب هماهنګي قومي کانفرنس په موقع وړاندې کړه. مشال ریډیو سره په خبرو کې پاکستان علما کونسل چیرمن اوویل، غیرت په نامه زنانو وجنې په اړه پاکستان علما کونسل نه رائے غوښته د شیوا، نو عالمانو بیا متفقه توګه باندې دا فتوا جاری کړه. د سچتیر ماخام په قومي کانفرنس کې توثیق هم وشو. د پوینا اسلام د یو بې ګنا د وژنې اجازه نه ورکوي. دی وای څوک چې د غیرت او عزت په نامه یو زنانه وژني، نو هغه درې جرمونه کوي. یو هغه اسلام بدناموي، دویم خپل وطن بدناموي، او دریم پسمکه فساد خپروي. نو موږ وایو چې دا قانون کې شامل کړئ شي چې یو کس د غیرت په نوم وژنه وکړي، چې هغه د عدالت د کاروای نه خلاص نشي، چې ظلم یې کړی وي. مشال ریډیو سره د خپلو خبرو کې زیاته کړه چې پاکستان علما کونسل په دې فتوا کې غیرت په نامه وژنې سره سره د نورو مذهبونو مذهبي ځایونو حفاظت او مختلفو مسلکونو ترمنځ ضابطه اخلاق په اړه حکومت ته وړاندیزونه ورکړي دي. دو ویل چې د قانون وزیر او د اطلاعاتو وزیر په دې لړ کې دي ته ویلي دي چې د سفارشاتو په رڼا کې به دوی د قانون سازۍ لپاره اقدامات چدوي. د غیرت په نامه وژنې په اړه د عورت فاونډیشن یو چارواکي سایمه منیر وایي دا د حکومت ناکامي ده چې داسې پیښو مخنیوی نه کیږي.
مسله دا ده چې زموږ ډیمانډ زموږ مطالبه دا وه چې د غیرت په نامه قتل باندې تاسو قانون جوړوي، یو خدای چې دا بد ناقابل راضی نه مې، دویم دا چې یو ریاست چې دا پخپل دی کې فرید جوړ شي. دې کې سو امینډمنټ شو دا غي نامه راغله، خو دې کې اصل خبره چې هغه قابل راضی نامه دا اوس مو الته موجود دي، یو خدای خبره ده. نو دې د وجه 2004 نه والے تر نن ورځې چې دا لس کال وشو د دې قانون د دې دا پیښې چې دې کې څه کمینه راغله.
هم په دې لړ کې د قانوني چارو یو کارپو شهاب الدین خټک وایي چې حکومت قانون جوړ کړی دی، خو په کار ده چې دا نور هم مضبوط کړی شي.
چې دا غیرت په نوم چې کوم مړی وشي یا څوک زخمی شي، نو دا هغې دپاره په سزا کې لږه سختي راوستې ده. خو بیا هم دا واقعات چې دی مونږ ګورو چې ډېر ښېږي لګیا دي. پکار ده چې حکومت په دې کې یو خصوصي قانون سازي وکړي او د دې ټولو واقعاتو په هغې کې چې دی احاطه وشي، چې په هغې کې د غیرت په نوم باندې وژنې او یا چې دی د دروغو دغسې واقعات جوړول
د ذکر ده. د روانې میاشتې په دویمه نیټه سنی اتحاد کونسل هم د غیرت په نامه د زنانو وژنې خلاف فتوا جاري کړې وه او د غیرت په نوم وژنه یې حرام ګرځولې وه. سنی اتحاد کونسل خپلې فتوا کې ویلي وو چې شریعت اجازت ورکوي چې یو بالغ تن د خپلې خوښې واده کولی شي.
له اسلام آباد د رابعه اکرم خان راپورته سوریدا او سرزو پیښور ته چې د قبایلي سیمو د سوداګرۍ د سوداګرانو اتحادیه یا ټرایبل ایریاز چیمبر اف کامرس غړو ویلي دي چې د مرکزی حکومت لخوا روان کال بجټ کې قبایلو ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې او نه د دغه جنگ ځپلې سیمې د پاره څه خصوصي پیکیج اعلان شوی دی. نور تفصیل شبیر احمد جان په دې راپور کې راکړي.
د قبایلی سیمو د سوداګرۍ د اتحادیې یا ټرایبل چیمبر اف کامرس غړي زبیر علي مشال ریډو ته وویل چې د قبایلو او د دغه ځای د کاروباریانو د مرکزی حکومت د بجټ نه ډېر زیاتې تمې وې، ولې دوی ټول ډېر مایوس شو کله چې د مرکزی حکومت د بجټ فورېدل چې پکې قبایلو لپاره هیڅ یو خصوصي پیکیج نه دی ورکړی شوی. دوی ویل که یو خوا ټول قبایل د ملک تسوکالۍ او دفاع لپاره د طرحه کرې په ضد جنګ کوي او قربانۍ ورکوي، نو بلخوا مرکزی حکومت د دوی ټولې مالي او ځاني قربانۍ په دې بجټ کې پاما غورځولې دي.
څومره سخت زمنګ دي خلکو تیر کړه، خلکو پکې خپل ځانونه خپل مال حال جیداد اولاد کاروبار روزګارونه هر سنه لاس وینځل. نو په کار دو چې حکومت دوی د پاره سه پیکیج منزور کړي وي چې هر سړی راتل وزن د پاره پکې روزګار مواقع کتلی او هغه کې یو کار شروع کړو. ول د زمنګ جو واته کارخانه په ټول پټه کې د غړو د ملیونو کارخانه وي، هغه ټول بند دي. حکومت ته په کار دو چې هغه له سپورټ ورکړي وي کول ماینز ګوري. افسوس ده چې بالکل حکومت دې ځل په دې بجټ
هم د ټرایبل ایریاز چیمبر اف کامرس پخوانی مشر اکبر خان وایي چې د ملکی ځینې قوتونه داسې دي چې هغه په قصبندې قبایل رستو پاتې کول غواړي او د بجټ کې د قبایلو برخې هم دغه خبره په ډاګه کړې ده.
قبایل کې چې کوم کارخانه چلیږي کوم ټریډ یالي ځلی دي، نو اگر چې دلته ټیکسونه نشته خو خبره دا ده هغه چې کله په سمندر راځي نو هغه نه چې کوم دی هغه باقاعده خپل امپورټ ډیوټي او فون ټیکسونه اخلي. په کار دا دي چې خاص غونډې پیکیج جوړ کړی دی، خو په بجټ کې هغې دپاره هیڅ قسم څه خبره نشته دی. او د هغې وجه دا ده چې په دې وطن کې د افسرشاهي یا د نورو داسې خلکو د هغې مضموم عزائم چې دي هغه د دې نه پته لګي چې یاره د بجټ څنګه بجټ.
ولې هم په دې لړ کې چې کله د مرکزی حکومت د بجټ د کمیټې غړي او د قبایلي علاقو نه د قومي اسمبلۍ غړي الحاج شایګل افریدین وپوښتل، د هغوی وینا وه یو خوا کې د قبایلو لپاره د سخت کال بجټ د تیر کال نه 4 ارب روپۍ سیوا دی، نو بل خوا به د ټیکس حوالی سره چې کوم رعایت دوی سره تیر بجټ کې ورکړی شو هم هغه برقرار ساتل شوی دی.
په دې بجټ کې فاټا تا 4 بلین روپۍ زیاتې شوې دي. دا یو خوشاینده خبره ده او ډونر سره موږ په کانټیکټ کې یو چې موږ څومره ډیولپمنټ سره سره هلته د روزګار موقع پیدا کول ضروري دي. د فاټا کې سټوریج د پارا سنټرل ایشیا ته افغانستان ته د ویجیټیبل او فروټس چې کوم ایټمز دي یو پیکیج منظور کړی په دې بجټ کې چې هغه 50% به ګورنمنټ خپل طرف نه پکې انویسټمنټ کوي. نو دا ټولې فاټا پارا دا په دې بجټ کې چې کوم انسېټیو هغه ته بیفور 2014 ورکړی شو هغه به دوباره ان شاء الله تعالی نوټیفیکیشن یې بیا نه پته وشي.
د الهاد شادی ګل وینا وا چې تیر کال په مرکزی بجټ کې د قبایلو لپاره 19 ارب روپے مختص کړی شوی وي، ولې سخ کال د دوی په هلو ځلو 4 ارب روپے زیاتوالی سره د قبایلو لپاره بجټ 23 ارب روپے اخوده شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
اوردونکو درنګ شبیله په پښتونخوا کې د ماسپخین سلور نیمه بجې کېدونکې دي. د ګل ایاز نه مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته به زمونږ ونیز خبرونه د یارانو مشال اوري.
دا کابل په لویدیځ کې نن د ولسمشرۍ د کاندید عبدالله عبدالله په انتخابي کمپاین ځانمرګي برید کې څلور کسان وژل شوي دي. د افغانستان د ولسمشرۍ کاندید اشرف غني دغه برید غندنه کړې او ویلي دي دا کار د افغانستان د دښمنانو دی چې په هیواد کې جمهوري پروسه ګډوډول غواړي. د برید ذمہواري چا نه ده منلې. پاکستان وایي د افغانستان خاورې په باجوړ کې په امنیتي پوسټو بریدونو په اړه خپل خپګان افغان چارواکو ته رسولې ده. دا خبره د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان دي. تسنیم اسام نن په اسلام آباد کې په اونیزي خبري غونډې پر وخت وکړي. نن په پیښور کې د شمالي وزیرستان د اوتمانزو وزیر وجرګي د پیښور لو کور کمانډر جنرال خالد ربانی سره ملاقات کړی دی. بلخوا د جنوبي وزیرستان په لټکه، په منا، پنګا او براتی سیمو اوسیدونکو نن مشال اډو ته ویلي چې امنیتي چارواکو ورته له سیمې نه د وتلو ویلي، ځکه چې امنیتي ځواکونه په دغه سیمو کې د فوجي کاروای اراده لري. د پاکستان علما کونسل پرون د یو فتوی د لارې د غیرت په نامه وژنې غیر اسلامي ګرځولې دي. د پاکستان علما کونسل مشر حافظ محمد طاهر اشرفي نن مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې اسلام د غیرت په نامه د وژنو اجازه نه ورکوي. د پاکستان د مطبوعاتو د نظم اداري پیمرا نن د یو شخصي ټلویزیون جیو نیوز لایسنس د 15 ورځو لپاره معطل کړی دی. د نورستان امنیتي او ولایتي چارواکي ویل لشپې ته یبا سره تړل شاوخوا یو نیم سل نقاب لرونکي وسلوال هڅه کوي چې هغه ولایت په کاندیش ولسوالۍ کې روزنیز مرکزونه جوړ کړي. د فرانس ولسمشر فرانسوا ولان په نارمنډي کې د دوی منړيوالې جګړې او یامي کلیزي د دستورو پرانسته کړي او په نارمنډي کې وړل شوې شل زره ولسی وګړو ته د عقیدت پر ځواني وړاندې کړي. په نارمنډي کې دستوري ته په خپل وینا کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې د یو نیم لکو ائتلافي ځواکونو نه یوازې د جنگ نقشه بدل کړه، بلکې د انساني تاریخ راتلونکي هم بدل کړو. او سپینه باندې وايي امریکایي ولسمشر باراک اوباما سبا د نوي اوکراینی ولسمشر پترو و پوروشینکو د څوګن پروتوکول په مراسمو کې د ګډون لپاره کیفته اته کسي ځپلا بیاستوي.
مهم خبرونه مورد اوردونکو سخت شوې زمونږ ونیز خبرونه د ایرانو مشالو په دې کې تاسو نن خبرې اورئ. د خبريال سمی یوسفزی دا خبرونه نجیب عامر او هارون باچا وړاندې کوي.
د ایرانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا او نجیب عامر ژوندې بندر
د هر زیارت پورس په سلورو بجو
او د اری جمعه پورس په سلور نیمو بجو د هارانو مشال
اوردونکو دا مشال ریډیو دا د یارانو مشال خبرونه مستاسو لپاره راوړی. زه هارون باچا او زما همکار نجیب عامر پکې تاسو ته سلامونه وایو. نن را سره اوردونکو په خبرونه کې یو پیژندل شوی پښتون خبريال چې دغلطه پسیمه کې چې کومه طرحه غره پر ضد جګړه روانه ده، داغه ډیر زیات رپورټینګ کړی دی. د نړیوالو مطبوعاتي ادارو سرکار کوي سمی یوسفزی صاحب را سره په دې خبرونه کې ملمه دي. سمی صاحب تاسو ته خلاغلس وایو، ستړي مشي ته وایو، ډیره مننه در څخه کوم چې موږ ته وخت راکو مشال ریډیو کې سره مل مشوي.
السلام علیکم باچا صاحب او امیر صاحب، تاسو ته او د مشال ریډیو محترم اوریدونکو ته هم سلامونه او سلامات.
سمی سوزه صاحب زماله غاړه هم سلامونه قبول کړي او په دې به خوشاله یو چې تاسو را سره وخت په وخت په مشال ریډیو کې په سیاسي باسنو کې برخه اخیسته ده. نن موږ غوښته چې تاسو د ژوند په داسې موضوعاتو باندې هم رڼا واچو چې هغه تاسو شخصي ژوند دی، څنګه خبریالۍ ته راغلی، او د دې پروګرام مقصد هم دا وي تاسو غوندې دوستان موږ راولو. ډېر زیات خوشاله یو چې تاسو زموږ بلنه قبول کړه.
مننه امیر صاحب،
بالکل
سمی صاحب نو کبا پیل کی خورا تدغه وای د خپل کور کلی پړه اړه ته وای د خپل زدکړو د پاړه د بنیادی زدکړو بیا دغه چې د جرنالیزم دغه ډګر ته څنګه څنګه بیا تاسو مخ کړه
از ما بنیادی تعلق خو د شمالي افغانستان د تخار ولایت یا صوبې د خواجه بهاودین د کلی سره ده بننه تقریبا یو سلویش کال وړاندې په خپل کلی چې هغه وخت مو ورته شیر توغي ویلې یا خواجه بهاودین ولسوالي هغلته تولد شوی یم بیا چې څنګه زموږ فامیلی یو مذهبي فامیلی وه کله چې په افغانستان کې کمونیستي انقلاب راغلو او د حکومت او د مذهبي خلکو ترمنځ یو ډول مشکلات پېښ شول نو هغه وخت موږ خپل کلی پرېښودو او پاکستان ته را په کډه شولو میرام شاه ته را ورسېدلو هغلته مو په یو ماجر سنغالي کې څو وخت تېر کړو د هغې نه وروسته د پېښور ته راغلو د پېښور په مختلفو ځایونو کې مو ژوند کړی ده او د دې نه هغه مو ژورنالیزم پوهنځي کې داخله واخیستله په پېښور کې خو د ابتدانه زما شوق له ژورنالیزم او لیکوالۍ سره و او زه قسم ځان بختور ګڼم چې د کوم مسلک سره چې زما شوق و هغې متاسف په 1994 نوي کال کې ما سره بي بي سي دفتر کې و د سپورټس او د کلچر او د دې رپورټینګ لپاره یو جاب یا وظیفه پیدا شوله دغه نه وروسته بس بیا دا سلسله روانه شوله او تر اوسه پورې روانه ده
د یارانو مشال پروگرام اوري سمي يوسفزي صاحب چې مشهور خبريال دي د نيوز ويک اخبار سره کار کوي په لندن کې مېشته او د ډیرو سیمایزو او نړیوالو رسنیو سره دوی کار کوي هغه یې سره د ټلیفون په کرخه دي
چې کله تاسو داسې شي وي چې تاسو یو خبر ور کوي یو رپورت جوړ کوي یو ستوري جوړ کوي او هغه وچلېږي او هغه نو رسته بیا سورزه پس تاسو ته پته ولګي او تاسو ته دا احساس وشي چې دا د خبر کې خو یو څه
رښتیا کم او دروغ ډیر
نه پکې دروغ دا سې چې تاسو تجربه شوي ده چې بیا په پیمانه شي وي په خپل
زموږ خپل څنګه چې ورځنی خبرونه نه جوړوم زموږ همیشه تحقیقاتي راپورونه دي نو هغه ډیر زیات د ډیټرانو تر فشار لاندې دي یعنی موږ همیشه تاسو نه کوو چې واقعا وشي او مخې سره من خبر ورکو یعنی ورځنی خبرونه نه جوړو په هغه صورت کې دا چې ډول پیښو امکانات شته دي چې یعنی غلطي شي خبر حل ژورنالیستم انسان ده داسې زما خو خپل داسې ذهن ته نه راځي چې هغه مونږ د غلطي کړي وي یا د وروسته ورباندې مونږ پښیمانه شوي یو یا د اخبار لخوا معذورت شوي وي چې دا خبر غلط نه شوی شوی ده البته داسې ډېر پېښېږي په خبرونو کې چې چا چې خبر ورکړی وي هغه کس ته کوشش کړی وي چې غلط معلومات یې یو خبریال ته ورکړي وي او خبریال هغه بیا خپل ادارې ته ورکړي وي بیا خبر نشر شوی وي په هر حال د دې امکانات شته دي دا کله کله او په خپل وسه پوری زما دا چې نه دی یاد چې هغه خبر ور البته دا خبرونه مونږ ډیر جوړ کړی دي چې هغه خبر نه شوه دونه ورسته یا افغانستان حکومت یا د پاکستان حکومت یا د چارواکو نور باندې خبرګون خو د لوی یا خبران خو د لوی خو تر اوسه پوری دا څه نه دي شوی چې څه دې محکمې ته تللی وي زموږ خلاف کوم داسې یو اسلام کړی وي چې هغه دا واقعا ثابت کړي چې دا خبر کې یا نقص و یا موږ پر بې احتیاطي نه پکې کار اخیستی
سمی صاحب تاسو خو دغه تحقیقاتي رپورټونو جوړولو چې تاسو کوم کار کړی ذکر هم کو دغه زموږ د پاکستان چې کومې قبایلي سیمې دي یا د پولیا خوا چې د افغانستان کومې سرحدي سیمې دي په دغه کې به تاسو زه فکر کوم کافي سفرونه به مکړي مختلف سیمو ته بتللي دا سې چرته شي چې تاسو شپه لکه چې په بيديا راغلي هیڅ آبادی نه وي تاسو دغه خوراک ساک بندوبست سره هم نه وي او داسې په دغه تکیم چې تشپر اغلی وی دغه شانس سخت وخت تر باندې اغلی دی په دغه رپورټینګ په محل
د تدیر اغلی بل خصوص په ځل په 2002 کال کې ما کوشش کولو چې د ګردیز ښار نه کابل ته ځان ورسوم او کله چې په لار باندې ومه نو هغه مثلا چې کوم ټکسي دی ورغو هغه فکر کوم چې په لوګر په سیمه کې هغه وخت کې سرکم نو څوک مونږ ټکسي دی نو هغه ورځ باندې موږ باندې ډېر سخت تیر شو په کوم چې موږ لوګر مرکز ته ځانو رسولو ا دې نه علاوه یو ځل په 2005 کال کې په خوست کې موږ په د امریکایانو چې کوم خزینه پوځیان دي یو باندې یو مضمون لیکلو او د شپې د سلار نو کې موږ لاړو نو خبریال هم را سره
هغه چې موږ لاړو هغه دې یخ وو او غي موږ ترې شته د شپه وو کې د باندې براوي زینا هغه چې موږ لاړو موږ څلور کس وو او هغه ته وړي وړي کمپنۍ درې وو نو موږ هغه شپه دومره یخ تیر کړی وو چې اوس په دې ماته یادېږي چې کمپنۍ درې وو بل ګم سره مشران خبرنګاران وو هغه موږ ته ورکړلو نو ما وو هغه د ای پی چې کوم خبریال ته امیر شاه موږ په خپل منځ کې هغه یو کمپل یو ځل یو ته ورکړه هغه به ویده شولو بل دوه ځل به مو بل ته ورکړو دېنه علاوه ما ته یاد شي چې په 2015 کال کې چې کله په پاکستان کې په سخته زلزله راغلې وه دلته تللي وو او چې بېرته راتللي وو هغه د زلزلې نه وروسته وړې وړې زلزلې راتللي هغوی زموږ لاره بنده کړله نو هغه موږ په داسې ځای کې پاتې شو چې موږ سره نه فراسکو نه څښاک ته پاتې وو او ټول آبادي له منځه تللې وه بیا وروسته له ډېرو ساعتونو موږ کوشش وکړو چې په خو باندې ولاړ شو بیا د شپې ډېر ناوخته د منصرې ښار ته ورسېدو نو داسې اکثر پېښېږي یعنې داسې وخت هم راغلی دی چې
او دې سره سمی صاحب دې سره تړلی تاسو داسې هم شوي دي چېرته چې د وسله والو یا د امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته روانه وي وسله والو او تاسو په کې منځ کې ګیر شوي او بیا هم خپل سپیناوی به څنګه کړی وي
یو خو په دې عمومي لارو باندې اکثره داسې پېښې کېږي چې مونږ مثلا د کابل په لاره یو یا د کندهار په لاره باندې چې طالبانو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه وي مونږ پکې راګیر شوي یو یو ځل تر ټولو زیات چې زه وېرېدلی وم هغه داسې وو چې یو ځل په 2001 کال د فبروري په میاشت کې ما کوشش کولو چې طالبانو یو ګروپ سره په غزنی کې هغوی سره واوسېږم او هغوی سره دوه هغه په اصطلاح د دوی هغه ځانمرګې برید کوونکي هم وو نو هغوی سره زه ګرځېدلم او ما سره چې کوم کامرامین وو هغه پاکستان نه ما سره تللی وو او هغه خو خبر ووته چې موږ ځو د طالبانو سره وخت تېروو او هغوی سره دوه دا ځان برید کوونکي هم دي نو هغه د شپې هغه وویل چې ما خو د شپې ډېر خراب سارې راته ویل چې زما خو ډېر خراب خوب ولیدل او زه تا سره نه ځم هلته هغو سره زما وعده وه طالبانو سره په غزني کښې نو هغه رانه پاتې شول زه چې لاړم نو ما فلمنګ هم کولو او مرکې مونږ کولو یو ډېر سخته واورم وه کور ته مونږ لاړلو او کور والا دروازه خلاصه کړه چې پښتانه وو هغوی چې دا خو تاسو چې مېلمانه وه چې نو هغه ډېره کوچنۍ کوټه وه دا کورنۍ کوټه کښې چې هغه خونه کښې چې مونږ کېناستلو نو دا څه کوم دوه کسانو چې سره دا د خودکش جاکتونه وو هغوی داسې په دې کړکۍ کښې کېښودلو او مونږ ډوډۍ ته کېناستو دې وخت کښې چې مونږ ډوډۍ ته کېناستلو د کور والا دوه ماشومان راغلو هغو هغه جاکتو باندې داسې ټوکونه وهل او سره لوبې کولې نو زه یېرېدم چې چېرته داسې یو کار ونه شي چې دوی هغه سیم یا هغه تار یو بل سره
وجنګېږي
او مسله جوړه شي خو بهرحال یو انتظار وشي نو ډېرې داسې یعنې هغه وخت کښې یو ځل ما همدغه صحنه کښې چې مونږ باندې را ووتلو په واوره کښې نو هغه پاس الوتکې رالې د امریکایانو او هغې ښې په مونږ باندې ټیټې رالې ما دا فکر کوو چې اوس به یو یو ممکن دوی ته خبر رسېدلې وي په دې نه اوله یو ځل بل هم داسې وشو چې یو ځل زه وم مونږ سره یو بل ډېر تلویزیون یو خبریاله وه په نوم د لارا لوګن مونږ یو ځای کښې یو طالبانو ته وي چې مونږ درځو تاسو سره ملاقات کوو او تاسو یو لس جوړس کسه را وغواړئ ډېر زیات نه وي چې ډېر زیات زمونږ هم خپل سکیورټي ټیم وي چې که ډېر غټو طالبانو یا ډېر شمېر ته ورځي نو د دې امکان شته چې امریکایان بمباري وکړي خو چې کله مونږ هلته ورسېدلو نو هغه تقریبا د سلو نه زیات طالبان را جمع شوي دي نو کله چې مونږ بېرته راتللو نو د طالبانو په دې ټولو لارو باندې ماینونه خښ کړي وو یوه لاره مونږ ته پرېښې وه کله مونږ بېرته راتللو نو هغه یو قومندان وو هغه ورته وي چې تاسو په دې لار باندې لاړ شي هغوی وایي چې دې لار باندې خو مونږ ماین یخی دی دا لار نږدې ده او خطر یې کم ده خو دې باندې مونږ ماین یخی ده وویرې اکس پیدا کړو چې ماین چا یخی ده ځای ورته معلوم ده نو بیا دوی ګرځېدلو اکس یې نه شو پیدا کولی چې ماین چا یخی ده هغه ته ووایي چې هغه ځای باندې راغي خو بهرحال مونږ به دې ناوخته را ورسېدلو او په لاره کښې په داسې یو لار باندې راغلو چې وروسته بیا مونږ خبر شو چې مونږ په هغه لار باندې چې راغلي هغو باندې یو ماین ښخ وو او مونږ پرې تېر شوي وو خدای مونږ باندې رحم کړی وو هغه راپسې انتظار یې نه وو کړی داسې ډېر مشکلات شته دي دېنه چې ما مخکې ویلې په پېښور کښې یو ځل یعنې مونږ چا مرکو دپاره راوغوښتلو چې راغللو په ځای دي چې مرکه وکړي هغوی مونږ باندې ډزونه وکړلو بس یو دوه مرمۍ زه وملګېدم ورته کښې او ما سره بل یو جاپانۍ خبریال وو هغه هم په دې خپه باندې ولګېدو خو بهرحال مونږ ته خدای پاک نجات را کړو او د سیمې نه راووتلو زما په خیال زه سمی
صاحب تاسو دغه ټولو مشکلاتو یادونه وکړه چې په دې لاره کې تاسو ته مخې ته راغلي. د خبریالۍ په میدان کې ستاسو د کړو خدماتو په وجه باندې په د افغانستان په کچه یا نړیواله کچه باندې ځینو ادارو سره تعریفي سندونه سیواډونه د بم خامخا تاسو ته درکل شوي که د هغې لږ ذکر وکړئ.
بلې، د نیویارک خبریان د ټولنې لخوا دوه ځلې ماته د نیویارک مجلې په یو دوه راپورونو باندې تحقیقاتي راپورونو باندې ایوارډ یا نمونه راکړل شوي. د دې نه علاوه د سدې تلویزیون دپاره ما یو دا اوس چې ما ذکر وکړو چې مونږ طالبانو ته ورغلي وو په هغوی باندې مو اقرار دی، هغوی په ژوند او په زندګي په دې باندې یو مفصل راپور جوړ کړی وو. د هغه 2000 کال کې وروسته لندن کې مونږ یو د لندن د جرنالستان ټولنې لخوا یو ایوارډ راکړل شوی. د دې نه علاوه مختلفو وختونو کې کوچني ایوارډونه راکړل شوي دي. خو بهرحال ایوارډ په خپل ځای او ټول نه زیات چې مونږ ته په کوم معنی خوشحالېږو، هغه دا ده چې مونږ د خپلو افغانانو او په افغانستان کې څه کېږي د هغه هغه دواړو طرفونو تصویر نړیوالې ټولنې ته وښیو. او زه فکر کوم چې د وروستیو کې نور هم یعنی د افغانستان رپورټینګ کول سخت شوی دی، بالخصوص افغان طالبان تر 2006 کلونو پورې دی جرنالستانو ته اجازه ورکوله چې ورشي دوی سره وګوري او ملاقاتونه وکړي. د هغوی نه وروسته بیا دوی جرنالستانو په تښتولو باندې پیل وکړل. نو د ډېر وخت نه یعنې اوس چې زه ګورم هغه پخواني تصویرونه چې مونږ اخیستي دي، اوس هم هماغه پخواني تصویرونه چې یو ډېر مخکې خارجي فوټوګرافرانو یا کسانو خوښ کړل شوي دي اوس چلیږي. یعنی دې موقع نه ورکوي، اگر چې موقع ووایي خو څوک رابطه سواد باندې نه کوي. زما په خیال ټول مخه به دا وي چې جرنالستان سره دواړه طرفونه دولت طرف اجازه ورکوي چې د دوی پوځونو سره لاس کې عملیات وګوري، خو طالب طرف یعنی د دوی اجازه نه ورکوي. او که اجازه ورکړي بیا څوک ورشي هغه بیا هغه د اعتماد نه په بدې استفادې سره هغه تښتول کېږي. خو تر څو چې جرنالستانو ته باقاعده اجازه ور نه کړل شوي، له دې امله به خلک مشکل وي چې هغه د جګړې د دواړو اړخونو د طرفونو هغه اصلي حقیقتونه پیدا کړي. او د دې حقیقت پیدا کوونکي خلکو ته رسوونکي هغه یوازې جرنالستان کې دي، ځکه چې حکومت چې کومې دعوې کوي هغه اکثره غلطې وي، او طالبان چې کومې دعوې کوي هغه خو بیخي یعنی یو پروپاګنډ وي. او زما په خیال د دې دواړو دپاره دا لازمي دي چې پروپاګنډ وکړي، ځکه چې د خپلو کسانو لپاره د خپلو افرادو د مورال چټولو لپاره دوی پروپاګنډه کوي. په دې منځ کې چې خلکو ته حقیقت رسوي هغه رادیوګانې دي او جرنالستونه افغانستان دي او د ملي ادارو سره کار کوونکي خبر نګاران دي.
سمی صاحب کمدم راته وایي چې په افغانستان کې اوس مهال خاص کر مخکې تاسو 2001 کال ذکر وکړو، د دې نیټې نه پس د رسنیو یو نوی پړاو پیل شو په افغانستان کې او په پاکستان کې. پښتو رسنیو ته تاسو څنګه ګورئ؟ یا په نړیواله کچه چې سیمې ته کوم پروګرامونه شروع شوي دي، کومې خپرونې شروع شوي دي، خاص کر نن سبا په افغانستان کې مطبوعاتو ته څنګه ګورئ تاسو؟
نو په خیال افغانستان کې په دې تیرو 1400 کلونو کې یو مطبوعاتي انقلاب راغلی دی. یعنی افغانان خو یوازې یو تلویزیون درلو، هغه هم دولتي تلویزیون، یو رادیو به وایي، څو اخبارونه به وو. اوس په افغانستان کې بې شمېره تلویزیونونه دي او ښه آزاد دي، او په دې کې هر څوک برخه اخیستی شي خپل هغه کوم سیاسي ایجنډا چې وي هغوی خبرې کوي شي. زه فکر کوم سره د دې چې پاکستان د دې پخوا نه مطبوعات لري او یو داسې هېواد دی چې جګړه پکې نه ده تېره شوې، خو دا وخت بالخصوص په تلویزیونونو په څانګه کې، د رادیوګانو په څانګه کې، زه فکر کوم افغانستان او پاکستان په یو اندازه ولاړ دي. البته په افغانستان کې د چاپي مطبوعات یا اخبارانو اخباراتو کلچر ډېر کم دی. یعنی خلک هغه په خلکو کې ډېر زیات تمایل خلک نه لري چې د هغوی هر ورځ اخبار واخلي او یا د سهار په دې کوشش کوي، لکه څنګه چې پاکستان کې هر ورځ سهار هر کس یو اخبار ورته پیدا کېږي. او پاکستان کې تلویزیون په شعبه کې زوان چې افغانستان او پاکستان شاید ورته دي، خو په مطبوعاتي یعنی چاپي رسنیو کې اخباراتو کې پاکستان خورا وړاندې دی. او په افغانستان کې اوس هم کار په کار ده چې په خلکو کې اخبار لستلو اغا کلچار یا دود رایت سی
صحیح شو مدنه
خیال پتیرو دیان مسو کنی که کم انکلاب را غلی ده اغا دیخی یعنی ده انسان ده افغانانو دی اغا سوچ نزیاد که
صحیح شو دیر مدنه ازمی سی بیا وریدون که ده منسرا حبیب مسافر اغا تورزو اسلام علیکم
وعلیکم السلام امیر صاحب تا تا او نجیب امیر تا او یوسف جی صاحب تا او د دې تر څنګه د ټولې نړۍ خبريالانو تا او خصوصا پښتنو خو خبريالانو تا از په دواړو لاسو باندې سلام کوم او د دې عظمت او د دې حکمت ته بیا هم سلام کوم او بیا داسې د ټولو پښتنو تا لرو برو ته ز په ټوله مینا پښتنه مینا باندې سلام کوم زما پښتني آسان یو دوه پښتني به قربان زده دي دوی نه ممنون یم د ټولو خبريالانو نه تاسو یو کړی آیا نن چې مونږ آخوا تم خبر سم سپا نشو ویلی د حکومت د طرفه طالبانو د طرفه هم نشو ویلی آیا دغه حقیقت به مونږ څنګه راوړو خبریال خو خپل ژوند ورکړی ده داسې زیته ورکړی ده چې هغه ته د ژوند خطر ده د مرګ دې طرفه لکه یریږي به او ستونزې په یو کس خو نه اوارېږي که یو خبریال شي نو آیا دا په مجموعو کې هم مونږ دغه پښتانه څه کولی شو یو بل د حال نه ځان خبرولی شو او که نه شو کولی قربان
سمی صاحب دغه ملګری ویل چې دغه رپورټینګ کم کیږي د سیمې نه نو آیا دا څومره په حقیقت مبنی دی څومره په کې رښتیا دي دغه ټولنې دغه سیمې دغه څنګه د انزور چې مخې ته راځي د خبرونو چې مخې ته راځي نو په دې سړی څومره باور کولی شي
زما په خیال هغه څوک چې په سیمه کې دي او هغوی رادیوګانو یا مطبوعاتو نه د سیمې خبر واوري هغوی څه اندازه لګېږي چې څومره په ځمکه یعنی په ګراوند باندې څه پېښ شوي دي او او خبرنگارانو څه ډول هغه ته انعکاس ورکړی ده دا وخت په افغانستان کې هرې سیمې ته خبریال تلل یا دغه سیمې نه راپور ورکول څنګه افغانستان داسې هېواد ده یا بالخصوص پښتني سیمې که سرحد دواړو خواوو ته دي هغلته په هره سیمه کې اول خو د نورستان له مشکلاتو سره مخامخ وي خو بیا چې کوم دي هغوی دومره وسایل نه لري چې هغه سیمو ته په ازادو سره ولاړ شي یا زر ولاړ شي هغه سیمې وګوري مثلا د ورستوي چې موږ ګورو چې راپورونه راځي چې پاکستان افغانستان تر خلیفینو کې جګړه شوې ده یا راکټونه ولګېدلي دي او ما خپل ډېر داسې نه دي کتلي چې هغه جرنالستان دغه سیمو ته ورغلي وي او هغه دې خپاره کړي وي تر څو خلکو ته څرګند شي نو په دغه سې حالاتو کې چې جرنالستان هغه سیمو ته رسېدلی نه شي په هغه صورت کې بیا حکومتونه دي چې هغوی په خپل ځان لپاره دا استعمالوي او یا داوی کوي او د دې ټولو تر هغه پورې خلک هم باور ورباندې نه کوي تر څو پورې چې د ازادي رسنیو لخوا د میډیا لخوا او هغه خلک چې متاثره شوي دي د هغوی غږونه وانه وري خبرې وانه وري نو دا یو داسې سلسله ده چې 100% یو خبر په دغه سیمه کې دغه حالاتو کې ترلاسه کول شاید ممکن نه وي خو بیا هم د جرنالستان شته ده چې هغوی د خپلو ذرایعو له لارې کوشش کوي چې دغه سیمه رښتینی خبر راځم کې بل خصوص هغه خبرنگاران چې هغه آزاد خبرنگاران دي یا غربي میډیا سره کار کوي وي باندې د ایډیټ تلاري یعنی فشار زیات دي چې وي خبر به مسؤلیت ورنه کړی البته کوم چې حکومتي رسنۍ دي هغه دواړو طرف ته وي په خپل خبرونو کې هغه پروپاګاندا انشور ته زیات موقع ورکوي چونکه وي تداسې ویل شوی دا خبر داسې جوړ کی یا په داسې معنا جوړ کی خو بیا هم مثلا ستاسو راډیو شو ازادي شو د بي سي شو امریکا شو دوی کوشش دا وی چې داسې خبر برابر کی چې د دوی د معیار سره مطابق کی او دوی نور د داسې خبره ونه وی چې د دې ویل دي هغه غلط کی او باندې اعتراض وشي
ډیر مننه سمي سبا تاسو څنګه د رپورټینګ کړی د سیمینا او دغه سیمینا تاسو ظاهر د خبرې ډیر سفرونه کړی دي د پولیس دواړو خواو ته افغانستان دی که پاکستان دی نو تاسو آیا کوم کتاب لیکلی چې تاسو کولی شئ د خپل خاطرې د خپل معلومات په کتابي شکل کې مخې ته راوړئ یا کوم نی لیکلی نو پراتونکو کې کوم پلان لري په دغه اړه
کتاب خو زما یو خواهش ده چې ویل کوم او څه خاطرې مې جمع کړې هم وي او بالخصوص زما یو خواهش ده چې یو کتاب ولیکم کوم ورځې چې ما د دې خپل ژورنالیزم د وجې نه د خپل مسلک د وجې نه د خپل کور نه لري تیری کړی وي او درې څلور ورځې ما مختلفو زندانونو کې تیری کړی وي هغه یو جالب کتاب کې دی شي خو مشکل دا ده چې په دغه سیمه کې اوس هم موږ تر په ازادۍ نه کتاب لیکلی شو او نه ځینې مسایل باندې خبرې کوی شو نو کله کله زه وایم دا کتاب په داسې حالت کې لیکم چې زه مسئولیت یا خپل ځان مسئول احساس کما. دی داسې مسائل دي چې اوس هم ځینې داسې کسی دي چې هغه که ولیکل شي ممکن
مشکل به جوړ شي،
ژوند ته خطر پېښ کړي یا موقعیت ته خطر پېښ کړي. خو البته زما خواهش وو چې 2004 کال کې ما داسې یو کتاب پیل کړی وو چې اسامه بن لادن په شخصي ژوند باندې د هغه د مثلا د هغه د آسانو ساتونکو سره د هغه افغانانو سره چې دی اول ځل افغانستان ته بوتللي وو، د دې د فراق څخاس داسې یو یو داسې کتاب ولیکم چې دا شخصیت لکه د عام ژوند څنګه وو، لکه نور دنیا خو داسې فکر کوي چې هغه یو احتیاطګرد وو، په زرګونو کسانو یې وژل او خپل ځای ما غوښتل چې د ده عادي ژوند څنګه وو. خو فکر کوم چې کله زه ونیول شولم او پنځه ورځې پاکستان په مختلفو ځایونو کې تېرې شوې، یقین چې را خلاص شولم یو ډول زما سره چې کوم هغه جذبه وه د کتاب لیکلو هغه یو ډول خاموش شول. حتی په امریکا کې چې چا به دا کتاب چاپولو هغوی سره زما رابطه وه، هغوی سره مې ایمیلونو رابطه شوې وه. خو بهرحال د هغو نه وروسته هغه حوصله یو ډول زما ماته شوله. نو جرنالیزم ډېر داسې وخت یو څوک مواد جمع کړي، ذهن جوړ کړي او ځان سره یو 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 انرژي ولري. خو کله کله داسې کېږي چې هغه بیا یو ډول هغه ستړیا احساس انسان وکړي. خو بهرحال خواهش مې دا ده چې کتاب ولرم او که ډېر داسې څونه ولیکم چې کوم چې اوسه پورې مونږ مطبوعاتو ته نه دي ورکړي او یا د چاپ لپاره حالات لا مساعد نه دي.
سمیع صاحب، تاسو که دره ته وایي چې تاسو هم په ډیسک باندې کار کړی، هم فیلډ ته ځای ګرځېدلې یاستئ، هغه خبریالان چې دا مهال په سیمه کې کار کوي د نړیوالو رادیوګانو سره یا د بهرنیو مجلو سره، هغو ته به ستاسو سپارښتنه سي د هغو تجربو په رڼا کې چې تاسو څو کاله په دې سیمه کې تیر کړي، په افغانستان کې او پاکستان کې په خطرناکو سیمو کې دغه ځوانان چې کار کوي یا پیغلې، دوی ته به مو سپارښتنه سي، دوی ته به سویل غواړي دوی دې څومره احتیاط نه کار واخلي او څه دې وکړي؟
لومړی سپارښتنه دا ده د ځوانانو جرنلستانو ته چې هغوی د خبر د نشرولو په بیړه کې نه وي، دوی باید حقیقت پیدا کړي. ځینې خبرونه داسې وي چې چونکه اوس یو ډول په جرنلستانو باندې یو مسابقه ده، یعنی یو رادیو خبر نشر کو او د بل رادیو هم مجبوره ده چې څومره زر کېدای شي خبر نشر کی یا خپور کی. نو کدی په دې کې ډېر سوچ وکړي چې دا خبر د نشرولو نه مخکې هغوی دوه ځلې یا درې ځلې د داسې ذرایعو سره چک کړي یا هغوی سره دوباره وګوري چې واقعا خبر څومره رښتونی ده. د دې نه علاوه دوی مطالعه زیاته وکړي او هره ورځ سهار چې راپاسېږي او هغه د مطبوعاتو د لارې، د انټرنیټ د لارې، د تلویزیون د لارې دوی هغه خبرونه مطالعه کړي. د دې نه وروسته بیا د دوی په ذهن کې که دوی خپله یو خبر جوړوي، د ورځې خبر جوړوي، هغوی ته به ذهن اماده وي او همدا ډول که څه پېښېږي هغوی خو بیا خپله تجربه لري. نو زما په خیال جرنالیست ته پکار ده چې ټول نه زیات په حقیقت پسې وګرځي او که حقیقت پسې ونه ګرځي
ستونزې پیدا کېدای شي. ډېره مننه زیاته مننه صاحب، کور مو ودان.
ډېره مننه سمی صاحب، زموږ د خپرونې وخت بس پای ته په رسېدو دی. ستاسو نه ور بیا ډېره زیاته مننه کوو چې موږ ته وخت راکو، داسې ګټورې معلوماتي خبرې موږ سره شریک کړې د خپل کار په اړه، په دغه سیمه کې د ژورنالیزم په اړه. ډېره زیاته مننه ستاسو
اوریدونکو. تاسو نه هم مننه. له همدې سره خپل قربانو نجیب عامر او هارون باچا ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.
الله پامان.
د یارانو مشال، د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا او نجیب عامر ژوندې بندار.
د هر زیارت په ورځ په سلورو بجو
او د اری جمعې پر ورځ په سلور نیمو بجو د یارانو مشال.